او عبدال رب رحیمی از ولایت ننگرهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که حکومت افغانستان باید از کمک هایی که در اجلاس بروکسل به این کشور تعهد می شود استفاده درست نماید. از این شنونده های ما سپاسگزاریم. شما هم می توانید که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. برنامه های رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM ادامه دارد. مطالب و موضوعات ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. این مجله خبری صبحانه ما در همین جا به پایان می رسد، اما طوری که پیشتر گفتم برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صبح خوش آمدین.
دیر مننه ستار فروخت هستی. ستاری مسید آزادی راژیو اوردون کتا از مال خواه سلام دخ پروانه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت له افغانستان سره د بریتانیا د نږدې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې د ژمنې هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د تل یا میزان 12 د اکتوبر میاشتې درېمه. په پیل کې خبرونه. افغان حکومت د هیواد په شمال کې د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت له خصوصي شرکت سره د غازی برېښنا د قرارداد لاسلیک کولو فیصله پرون تایید کړه. د هرات چارواکي وایي په ایران کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس تنه افغانان مړه سوي دي. د اومی نېشنل ګوند مشر وایي پاکستان د خپلو سیاستونو له کبله منځوي سوی دی. افغان حکومت د هیواد په شمال کې د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت له خصوصي شرکت سره د غازی برېښنا د قرارداد د لاسلیک کولو پریکړه پرون تایید کړه. د جوزجان په مرکز شبرغان کې د بیا د برېښنا له شرکت سره د دې قرارداد د لاسلیک پریکړه د اقتصاد عالی شورا په پرونی غونډه کې وسوه. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼې کې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په دې غونډه کې د بیا د برېښنا شرکت د طرحې په اړه بحث وسو او ولسمشر غنی وویل د متخصصانو یوه ډله باید د هیواد په شمال مالکی د غاز د ظرفیت د تثبیت په برخه کې هر اړخیزه تیړنه وکړي. د شبرغان د غازی برېښنا د پروژې د طرحې له مخې 50 میگاواټ برېښنا به له طبیعي غازو څخه تولیدېږي. د هرات چارواکي وایي د ایران د زاهدان په خواش سیمه کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې لس تنه افغانان مړه سوي او یولس تنه نور ټپیان سوي دي. د هرات د ولایتي ویان جیلاني فرحات ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د 325 کلونو تر منځ عمرونه لري.
واشنده های
ولسوالی
شندن
در ولایت هرات بودند. دوی د هرات د شندن ولسوالی اوسیدون کی دی چې احتمالا د کار لپاره ایران ته تللی و. دوی د لارې پوجدو کې ټرافیکي پیښه کړې چې لاس تنه مړ سیوی او یو لس تنه نور ټپیان سیوی دي. مړی او ټپیان شندن ولسوالی ته لېږدول سیوی دي. د دې پیښه د وخت او څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکول سیوی. په ورته پیښه کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالی کې په یو ټرافیکي پیښه کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قومندان جنرال جمعګل همت ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام یو ډاټسن موټر چې له شیګل ولسوالۍ څخه د مدیش درې خواته روان و له یوې غرنۍ لارې شویدلې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه او اته نور ټپیان سوي دي. بل خو د اسداباد د مرکزی روغتون رئیس محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته ویل چې د دوی روغتون ته دوه جسدونه او لس ټپیان وروړل سوي چې وروسته دوه نورو ټپیانو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړې ده. په جوزجان ولایت کې درې کسان چې د چرواکو په وینا د ولسی پاڅون غړي وه د وسلولو لخوا وژل سوي دي. چرواکي وایي دغه درې کسان پرون د شبرغان درزاب ولسوالۍ په لویه لاره کې وژل سوي دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان د درزاب ولسوالۍ د مغول کلي اوسیدونکي وه چې د تذکرې د اخیستو لپاره شبرغان ته تللي وه او د راستنېدو پر مهال د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوي دي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
Azadi Radio.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې سوی نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. افغانستان، هند، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا مخکې اعلان کړی و چې د جنوبي آسیا د همکاري ټولنې یا سارک په غونډه کې له ګډون څخه ځکه ډډه کوي چې پاکستان د ټوریزم ملاتړ کوي. د سارک غونډه د نومبر پر 9 او 10 په اسلام آباد کې په پام کې وه. ښاغلی ولی خان د ازادي راډیو له مشال څنګ سره په مرکه کې وویل د سارک په غونډه کې د دغو هیوادونو نه ګډون وشو چې پاکستان په سیمه کې منځوي سوی. اسپندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې بدلون راولي. د هند پاوز وایي افراطي وسلولو ډلو تیره شپه د کشمیر په شمال کې د هند پاوز پر یوه کمپ ډزې وکړې. د هند پوځي ځواکونه یو ویاند ویلي دي چې وسلولو د بارامولا په نوم په سرحدي ولسوالۍ کې د پاوز پر مرکز ډزې وکړې. په سیمه کې د هندي پولیسو یو افسر سید جاوید مجتبا ګیلانی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې شپږ وسلولو د سرینګر په 50 کیلومتره کې پر دې پوځي مرکز حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې نښته کې یو هندي سرتیری وژل شوی دی. په ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو په لړ کې د مظاهرې پر مهال په ګڼګونې کې څه باندې 50 کسان مړه سوي دي. د راپورونو پر اساس په اورومیا سیمه کې دا پیښه وروسته له هغې وسوه چې پولیسو د مظاهرهچیانو د تیتو پره کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز او هوایي ډزو کار واخیست. د ایتوپیا دولتي تلویزیون د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې په دې پیښه کې 250 کسان مړه سوي او اپوزیسون هم ویلي چې لږ تر لږه 50 کسان د دې مذهبي مراسمو په ترڅ کې شاوخوا 2 میلیونه وګړو پکښې برخه اخیستې وه مړه سوي دي. د ایتوپیا حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې عاملان به محاکمه کړي. په ایتوپیا کې له 2 میاشتو راهیسې هغه اعتراضونه روان دي چې په ترڅ کې خلک له حکومته د پراخو ازادیو غوښتنه کوي. او ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره دیني عالم فتح الله ګولن ورور توقیف کړی دی. ګولن په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن سوی دی. د ترکیې اناتولیا دولتي خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې قطب الدین ګولن په ازمیر ښار کې د یو خپلوان له کور څخه ونیول سو. په خبر کې راغلی دی چې د تروریزم ضد پولیس له قطب الدین ګولن څخه تحقیقات کوي. قطب الدین د فتح الله ګولن په خویندو ورونو کې یوازنی کس دی چې د ناکامې کودتا په تړاو نیول کیږي. ګولن د ترکیې د حکومت پر ضد په کودتا کې لاس لرل رد کړی دی. د ترکیې حکومت د ناکامې کودتا د عاملانو پر ضد اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 2000 کسان نیولي او زرګونه نور له دندو ګوښه کړل سوي دي. د اقداماتو نړیوال عکس العملونه هم پارولی دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اورئ. افغان حکومت له افغانستان سره د بریتانیا د نږدې 1 میلیارډ ډالرو مالی مرستې د ژمنې هرکلی وکړ.
افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خود کفایی لپاره هڅې کوي دغه ډول همکاري ته صدقه لاست وایي.
چارواکي تمه لري د بروکسل په کانفرنس کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته جلب کړي. جګړې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې لمن غځولې ده. بل خوا د کندز مرکز ته نږدې جګړه سوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي پاکستان د خپلو سیاستونو له کبله په سیمه کې یوازې سوی. د هند پوځ وایي سختریزو وسلولو پرون بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هند پر یوه کمپ حمله کړې ده. د ورکو اجزانه د لاټې پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. بریتانیا د بروکسل کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په هدف د 250 میلیونو پاوندو د مرستې اعلان وکړ چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر کېږي. د بریتانیا سفیر په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دغه مرستې به په 4 کلونو کې د شی حکومتولۍ تر څنګ پر یو شمیر نورو بنسټیزو برخو ولګول سي. تفصیل د محمد واصل وصال په راپور کې.
برتانی د خپل اوږدمهاله مرستو په لړ کې د افغانستان د امن، ثبات او پرمختګ په هدف تر 2000 کال پورې د 250 میلیون پاوند د مرستې اعلان وکړ. دغه مرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ، پوهنې، روغتیا، منپاکۍ او د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې ولګول شي. د برتانیا سفیر دامنیک جرمی په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل د غمرستې به په راتلونکو 4 کلونو کې د ښې حکومتوالۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي.
We want to support the government of Afghanistan's ambitious reform program to deliver
موږ غواړو د افغان حکومت ملاتړ وکړو او دوی سره په پرمختیایي چارو کې همکار وسو. موږ د افغانانو د ښه ژوند لپاره کار کوو. موږ د یو باثبات او پرمختللي افغانستان غوښتونکي یو او خوښ یو چې په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ
د یادې مرستې سربیره د برتانیا هیواد د افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غوښتنې په ځواب کې د 15 میلیون نورو پاوند د مرستې اعلان هم وکړ. دغه بیړنۍ مرستې به د خوراکي توکو، درملو، نقدي مرستو او سرپناه په برخه کې ولګول شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي کال افغانستان سره د بهرنیو مرستې په خپل د افغان حکومت د ملي بودیجې لپاره مصرف شي، موثریت به ډیر وي. اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي
په حکومت کې هم تر یو بریده پورې فساد شته، دی ویل شکه، لیکن دلته بیا هم یو دولتي سیستم موجود دی چې هغه دې اجازه نه ورکوي چې د سیستم نه خلک ډېری پیسې وباسي.
د ښاغلي جیلانی په خبره د فساد د لمنځوړلو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت هڅې د ستایلو دي، خو لا هم د نورو بهرنیو هیوادونو د مرستو جلبولو لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
ومردل چې بریتانیا د برکسل کانفرنس په درشل کې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په هدف د 250 میلیونو پاوندو د مرستې اعلان وکړ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر کېږي. افغان حکومت له افغانستان سره د بریتانیا د 1 میلیارد ډالر مرستې د ژمنې هرکلی وکړ. بریتانیا په داسل کې له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې په برکسل کې د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په درشل کې د نورو هیوادونو لخوا هم له افغانستان سره د مرستو د ژمنو تمه کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی له افغانستان سره د برتانیا لخوا د 1 میلیارد ډالر معادل مرستې د ژمنې هرکلی کړی او له دې قبل د دې هیواد له صدر اعظم تریزا می څخه مننه کړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ولسمشر غنی له قوله لیکلي دي چې وایي د افغانستان حکومت به د برتانیا دا او د نورو هیوادونو لخوا کېدونکې مرستې په اغیزمن او شفاف ډول د افغانستان د پرمختګ او سولې په برخو کې ولګوي. برتانیا له افغانستان سره د دې مرستې اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې په نوښت د 3 شنبه او 4 شنبه په ورځو د اکتوبر په 4 او 5 نیټه په برکسل کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو مهم کانفرنس جوړیږي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له برکسل څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادي رادیو ته وویل چې د برتانیا د 250 میلیون انګلیسي پاوندو په مرسته افغانستان د خود کفایي او پر ځان د بسیاتو پروګرامونه عملي کولای شي.
د افغانستان حکومت د برتانیا له دغې همکارۍ چې له افغانستان سره یې کړی دی مننه کوي. افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خود کفایي لپاره هڅې کوي، دغه ډول همکاریو ته شدغ لاست وایي او دا زموږ سره مرسته کوي تر څو د خود کفایي لپاره زموږ پلان چې له مخکې تخته تب شوی دی هغه په منظمه توګه د مهال ویش سره سم تطبیق شي.
د ځینو سرچینو په وینا حکومت تمه لري چې د برکسل په نړیوال کانفرنس کې به نور مرستندوی هیوادونه هم له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. یو دولتي مقام چې غواړي هویت پټ پاتې شي ازادي رادیو ته ویل چې افغان چارواکي په دې کانفرنس کې له 3.5 تر 4 میلیارد ډالرو پورې د مرستو ژمنو ته په تمه دي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل نه غواړي د دقیقو ارقامو یادونه وکړي.
په ټوله کې زموږ توقع به دا وي چې په اوسني شکل سره یا د پخوا په شکل سره چې په مالي برخه کې زموږ سره تعهدات شوي وو هماغه تعهدات بیا تازه شي او په هماغه اندازه باندې مرستې موږ په راتلونکو کلونو کې هم تر 2000 کال پورې ترلاسه کړو.
په پام کې ده چې د برکسل په کانفرنس کې د نړۍ د 70 هیوادونو او 150 نړیوالو مؤسسو استازي د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومت سره خپل نظر شریک کړي او په دې برخه کې د اجراتو پوښتنه ترې وکړي. همداراز مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت، دولت جوړونې او پرمختګ په برخو کې د افغانستان له حکومت سره د مرستو ژمنې وکړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې په ورستیو کې جګړې زیاتې سوې دي. د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو په خپلو سیمیسونو کې لیکلي چې پرون هم په بولان سیمه کې جګړه روانه وه. چارواکي وایي په دې جګړه کې دواړو لوریو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند ولایتي شورا وایي کې بولان د وسلولو لاس ته ورغی لشکرګاه ته به لوی خطر پیښ شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، جګړه کله پیل شوې او آیا اوس هم روانه ده؟
صالح صاحب سلامونه. دا جګړه نن پنځمې ورځې ته اوږدېږي او دغه اوس تاسو سره خبرې کوم. د مختار په سیمه کې چې د لشکرګاه ښار په شمال کې موقعیت لري او په نهایت کې د لشکرګاه ښار په جنوب لویدیځ کې د ترخانه ور په سیمه کې جګړه روانه ده. اما د جګړې هغه شدت چې په بولان کې و هغه نسبت نورو شپو ته برای ماښام لږ کم و، اما بیا هم د خال خال شتو راپورونه ورکول شوي دي او په ښار کې هم خلک د دغه سیمو د تبادله کېدونکو ډزو غږونه اوري. تېر ماښام د اوو ولیم بجو په شاوخوا کې ډېر غټ پیرونه کېدل. لا تا د لشکرګاه څخه د ډي سي توپ په واسطه بدرګه کېدل په ځینو سیمو کې جنګونه، ولې وروسته د شپې په اوږدو کې جنګونه عادي شول. مګر بیا هم په دغه سیمو کې چې ما یادونه وکړه جګړې شوي دي.
د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه معلومات ورکول شوي؟
چارواکو سره چې کله د تلفاتو په اړه خبرې کړو وایي چې تر اوسه پورې دقیق ارقام نه لري. اما د وسلوالو طالبانو له اړخه تقریبا په خبرپاڼو کې چې تر پرونو پر رسنیو ته رسېدلي دي، د لسګونو وسلوالو او د هغوی د څو مهمو قمندانانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. خو طالبانو خپل لور ته نه یوازې دا چې تلفات تایید کړي نه دي، د حکومتي لوري د تلفات په اړه هم د روس رسنۍ څرګندې کړې دي. ولې په دې جګړه کې ملکي کسانو ته هم په سیمه کې د اورېدونکو مرمیو له امله او په نهایت کې هغه مینونه چې په سیمه کې دفع شوي دي تلفات ته اوښتي دي، چې موږ څو دوه ورځې وړاندې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر درلود چې په ورشه کې وروسته د سیمې ځانو باسي خو مین باندې برابر شوي او ټول چې ماشومان سیدن پکې وژل شوي.
عمر دل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. بلخو نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د کندز ښار له لویدیځې برخې څخه حمله پیل کړې دي. راپورونه څرګندوي چې وسلوالو ځینې سیمې نیولې. همدې چارواکي وایي د دوی مقاومت روان دی او د وسلوالو د نور پرمختګ مخه به نیسي. ویل شوي چې په دې جګړه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. اجمل آریان راپور راکوي. آریان صاحب، سهار په خیر. د دې جګړې په اړه معلومات ورکړي چې کله پیل شوې، آیا اوس هم روانه ده؟
زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن سهار درې بجې وسلوالو طالبانو د کندز ښار مرکز باندې له څو خاورو څخه ډله ییز بریدونه پیل کړي وو چې د ځایي اوسېدونکو د خبرو په اساس چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار مرکز لودیځ د قهوخانې سیمه، د خاکانې سیمه، د باغ سیرات سیمه، همدارنګه د داخل نوآباد داخل دغه سیمې وسلوالو طالبانو نیولې دي او همدارنګه د کندز تخار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او په ښار کې ګڼه ګوڼه د تېرې ورځې په پرتله ډېره کمه ده. او بلې خوا ته د کندز سیمې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو کلک مقاومت روان ده او دوی به او پلان لري چې د ساتنې کې عملیات پیل کړي سو د طالبانو عملی شاته وتنبوي. او بلې خوا ته ذبیح الله مجاهد ځان د وسلوالو طالبانو ویان مارشي کوي. نوموړی هم ادعا کوي چې دوی د کندز مرکز نږدې شاوخوا سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی.
آریان صاحب، د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو خبرونه ورکول سوي و په وار وار، دغو عملیاتو کومه نتیجه ورکړې ده په دې ولایت کې د وسلوالو تحرکاتو د مخنیوي په برخه کې؟
د کندز د سقوط نه خو تقریبا یو کال تیر شول. هغه مدیرۍ چې دا څوم ځل دی چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیاتونه پلي کېږي، خو تر اوسه پورې دغه عملیاتونو داسې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې لا هم وسلوال طالبان د کندز شاوخوا په سیمو کې نږدې مرکز سیمو کې حضور لري. همدارنګه د کندز ولسوالیو ډېری برخې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. یوازې د ولسوالیو مرکزونه چې هغه ودانۍ دي هغه د دولت په کنټرول کې دي. فقط څو ورځې وړاندې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د قلیزان ولسوالۍ مرکز بېرته ونیسي او د دې ولسوالۍ ډېره سیمه د ولایتي شورا چارواکي وایي چې له هغوی سره ده، طالبانو سره ده. همدارنګه څو ورځو راهیسې د شرچي ولسوالۍ کې تصفیې عملیات روان دي، خو هلته هم تر اوسه پورې داسې دولت ادا کوي چې یو شمېر سیمې نیولې دي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې هماغه تیرې کیسې دي او داسې کوم پرمختګ نه ده سوی. همدارنګه د خان آباد ولسوالۍ کې هم تصفیې عملیات د وسلوالو پر دوام لري. او تېره ورځ افغان مسؤلین وویل چې دوی په د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم طالبانو پر وړاندې تصفیې عملیات پیل کړی ده، خو تر اوسه پورې داسې عملیاتونه نه دي شوي چې دوی وتوانېږي د طالبانو احتمالي ګواښونه د ښار مرکز څخه لرې کړي. عملیاتونه شته دي خو د ځای اوسېدونکي وایي داسې کوم مثبته نتیجه نه لري.
اجمل آرین و چې په مجموع کې د کندز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه سره خبرې کولې. دا په اصل کې د چنن سهار وختي وسلوالو طالبانو د کندز شهر له لویدیځ برخې څخه حمله پیل کړي. چارواکي وایي دوی مقاومت کوي او نه پرېږدي چې وسلوال پرمختګونه ولري. د کندهار صحي چارواکي وایي هر کال شاوخوا 300 کسان په شکرې ناروغۍ اخته کیږي. د روغتیا ریاست مسؤلان وایي که خلک خپلو خوړو ته پام ونه کړي دغه ناروغي ښایي په خلکو کې نوره هم زیاته سي. صادق رښتینی نور حال راکوي چې کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، دغه 300 کسان یوازې په کندهار کې هر کال په شکر اخته کیږي که په ټوله حوزه کې؟
بلې، دغه شمیر یوازې په کندهار کې دی. البته اول باید ووایي چې د روغتیا پلان په شکر د اخته کېدو لوی لاملونه د خوړو شانو خوړل، صحي خوړو ته نه لاسرسی، او دغه راز د وزن زیاتوالی یادوي. او دغه ناروغي یو غیر ساري ناروغي ده، خو وژونکې ناروغي ده. یو وروستۍ څېړنه چې شوې ده په افغانستان کې دغه ناروغي د تېرو کلونو په پرتله ډېره شوې ده، او 3% کسان د همدغه ناروغۍ له امله مري. او دا مهال د ټول هیواد په کچه د شکرې ناروغۍ 2.1 میلیونه کسان ثبت شوي دي چې دغه ناروغي لري. او کندهار هم د دغه ولایتونو د جملې څخه دی چې د تېرو کلونو په پرتله پکې د شکرې ناروغۍ ډېره شوې ده. په دې اړه موږ د کندهار د عامې روغتیا ریاست د چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي، البته د عامې روغتیا رئیس وایي، چې تېر کال 315 تنه ناروغان یې بستر کړي، خو کېدای چې دغه شمېر نور هم زیات وي. په دې باره کې به د عامې روغتیا د رئیس خبرې واورو.
315 ناروغان زموږ سره د بستر خدمات ترلاسه کړي دي، یعنې دوی د دې ناروغۍ د اختلالاتو د وجې څخه په یو کال کې بستر شوي.
د عامې روغتیا رئیس وایي چې په منظم ډول ورزش، صحیح خوراک او د سګریټو نه کول د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې غوره لار ده. او دوی وایي د شکرې ناروغۍ د وینې د کان د لوړې کچې له امله رامنځته کیږي. او شکر په اصطلاح هغه ناروغي ده چې د البته مهمه خبره دا ده چې روغتیایي ادارې باید د شکرې د ناروغۍ په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. او شکر په اصطلاح ناروغي ده چې د انسان په خپل لاس کې ده او کنټرولولای شي. که هر څه په اندازه وخوړل شي نو د دې ناروغۍ څخه به بچ کېدای شو. او په دې برخه کې به هغه متل هم بی ځای نه وي چې ووایي ګوله لاسه خپله لاسه.
ډېره مننه صادق رښتینی. و په کندهار کې ومردل چې د دې ولایت صحي چارواکي وایي هر کال په دې ولایت کې شاوخوا 300 کسان په شکرې ناروغۍ اخته کیږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي له افغان حکومت څخه غواړي هغه عوامل وڅېړي چې د دې ولایت د والي سلیم خان کندوزی د استعفا سبب سول. د دوی په خبره چې دغه وروستی اقدام څرګندوي چې په دې ولایت کې لا هم زور حاکم دی. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ تر اوسه د سرپرست لخوا اداره کیږي او بل والي هم دغه ولایت تر اوسه پورې نه دی معرفي سوی. شاه محمود شینواری د نور تفصیل لپاره سره دی. شنواری صاحب، به سهار په خیر. خلک له افغان حکومت څخه کومې مشخصې غوښتنې لري؟
ډېر زیات مننه صالح صاحب. تېره ورځ چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم استعفا ورکړه، د ننګرهار ولسونه دغه استعفا ډېر اندېښمن کړي دي. په هماغه غونډه کې هم له والي څخه یې په کلکه غوښتنه وکړه چې باید هغه علت باید روښانه کړي استعفا چې د کوم خنډونو له امله. او د ولسونو د دې ټینګار سره سره بیا هم والی هغه لاملونه ښکاره نه کړل. خو د مرکزي ادارې نه غوښتنه هم دغه ده چې په ننګرهار کې هغه فشارونه چې والی ورسره مخ دي هغه باید دقیق معلوم کړي او له منځه یوسي. ځکه له دې وړاندې عطاالله الدین هم چې استعفا ورکوله، خو هغه بیا په خپلو خبرو کې ځینې فشارونه یاد کړي وو چې
دته د زوراکانو مداخله په کیفیت کې پورت کې والی ته کوم صلاحیت نه ورکول کېږي چې والی په خپل زبان اصلاحات راولي تاسو دې سیمه کې. نو خلک هم د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې بیا د اول سننګرهار کې د زورواکۍ حکومت لمنځه یو سیاغ نه روسه کوي والی معرفي کېږي داسې والی و چې هغه اصلاحات راولي. همدغه د دې والی په صفا سره اوس د ننګرهار ولایت هم بې سرپرسته دی، امنیه قمنداني هم بې سرپرسته ده. د دې غوښتنه همدغه ده چې د کار وړ هغه کسان چې په دې سیمه کې اصلاحات راوستلی شي او قوت ولري دې سیمې ته باید معرفي کړي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي له افغان حکومت څخه غواړي هغه عوامل وڅېړي چې د دې ولایت د والی سلیم خان کندوزی د استعفا سبب سول.
سید احمد سعادت له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي چې د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی استعفا د معنا لري چې په دې ولایت کې مافیایي کړۍ او زورواکي اوس هم واک چلوي. سرحدی منګل لیکلي هر چارواکی که هغه والدی یا بل مشر خپل کارونو کې چپاتې راځي د سلیم خان کندوزی غونډې استعفا ورکړي. عبدالرب رحیمی بیا د ننګرهار، کونړ او لغمان له ولسونو غوښتنه کړې چې په پاکستانی کالدارو د مالی راکړې ورکړې مخه ونیسي. زلمی له هلمند لیکلي چې په سنګین ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او ملکیانو ته ډیر زیان رسېدلی دی. او محمد عارف وفا بیا اندېښنه څرګنده کړې چې جګړه د هلمند مرکز لښکرګاه ته ورسېده خو حکومت یې په اړه هیڅ ډول اقدام نه کوي. محمد قاسم زواک لیکلي چې په هلمند کې هوایی زواک خانې ته جبر کړي، د لښکرګاه په بولان سیمه کې هوایی بمبار شوی او اوس هم پکې جګړه روانه ده.
دا ورته سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د ورکو ازانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سې. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه چاپ کړي. دا هم اوري چې د پاکستان د یو ګوند مشر وایي چې د دغه هیواد د پالیسیو له کبله پاکستان په سیمه او نړۍ کې منځوي سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت وایي چې د اوو میاشتو په جریان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړو لړۍ د تیرو کلونو په نسبت کمزوري سوې ده. بلخوا شینونکي د مخدره موادو په برخه کې دغه لاسته راوړنې کمې بولي. سباون کاکړ او نور تفصیل.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت په هیواد کې د کوکنارو د کرکلي د مخنیوي د پروسې د لړۍ د کمرنګ کېدو لامل په یو شمېر سیمو کې نامني او د افغان ځواکونو نه همکاري یادوي. دغه وزارت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي د یک شنبې په ورځ یوې خبري ناسته وویل چې دوی غواړي د بهرنیو ځواکونو په مرسته روان کال په وروستیو میاشت کې پر هغو سیمو تمرکز وکړي چې ناامنه دي.
بدبختانه د کوکنارو د کښت په وړاندې د مخنیوي لړۍ د تیر کال په پرتله کمزوري شوې او موږ د دقیقو پروګرامونو د افغانستان د نورو کشفي او امنیتي قوتونو په همغږۍ مخته ځو او سږکال افغان امنیتي ځواکونه له موږ سره مرسته نه ده کړې او موږ به د بهرنیو ځواکونو په مرسته مخته ولاړ شو چې هغه سیمې چې خپل پوښښ لاندې راولو چې زیانمنې شوې دي.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین زیاته کړه چې دغه وزارت د روان کال له پیل څخه د قاچاقوړونکو د نیولو د مخدره توکو د کشف او ضبط په برخه کې ډېری لاسته راوړنې لري. د ښاغلي احمدي په خبره د 1015 مخدره موادو نیول، د 22 د هیروینو کارخانو ړنګول، د 1515 وړو او لویو قاچاقوړونکو او د 12 نړیوالو قاچاقوړونکو نیول د دوی لاسته راوړنې دي. په ورته وخت کې د چارو ځینې شننکي دغه لاسته راوړنې کافي نه بولي او ټینګار کوي که د کوکنارو د لمنځوړو لپاره رښتینی ژمنه موجوده وي نو اسانه لاره شته چې له افغانستانه دغه بوټی په بشپړ توګه لمنځه ولاړ شي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم ازهر ازادي راډیو ته وویل په ناامنه سیمو کې امنیتي ځواکونه کولای شي دغه بوټی د هوا لارې د دوا په واسطه لمنځه یوسي.
اگر واقعا تعهد بر مبنای نابود
شوی که اختیار هم د مخدره توکو د لمنځوړلو هوډ موجود وي نو ډیرې ساده او مدرن لارې شته چې کولای شو د کوکنارو کښت لمنځه یوسو. هر کله که حکومت دغه ګواښ په وړاندې خپل جدي پریکړه وکړي دغه ستونزه به حل شي.
ښاغلی اسهر همدارنګ ویل حکومت کول شي چې په ناامنه ولایتونو کې د رسنیو لاله د دې پدیدې د ځینو پاړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې دا اقدام تر یو حده د کوکنارو له کمښت سره مرسته کولای شي. نوموړی زیاته وی چې په ډیرو مواردو کې د مخدره موادو قاچاقونکو د حکومت په دننه کې لاره کړې او دوی هڅه کوي چې د مخدره موادو پر وړاندې د حکومت کوښښونه له ناکامۍ سره مخ کړي. د هغه په خبره تر هغه چې دا کسان ونه پیژندل شي او مخه ډب نشي نو د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه به وخت ونیسي. تباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیرې خپرونې د ازادي رادیو پر ویب سایټ واوري چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. افغان حکومت د هیواد په شمال کې د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت له یو خصوصي شرکت سره د غازی برېښنا د قرارداد د لاسلیک کولو پریکړه پرون تایید کړه. د هرات چارواکي وایي د ایران د زاهدان په خواش سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس تنه افغانان مړه سوي او یولس نور ټپیان دي. بلخوا د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې څلور کسان مړه سوي او اته نور ټپیان دي. په جوزجان کې درې کسان چې د چارواکو په وینا د ولسي پاڅون غړي وه د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو په وجه په سیمه کې یوازې سوی دی. د هند پوځ وایي افراطي وسلولو ډلو تېره شپه د کشمیر په شمال کې د هند پوځ پر یوه کمپ ډزې وکړې. د ایتوپیا کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې د مظاهرې پر مهال په ګڼه ګوڼه کې څه باندې 50 کسان مړه سوي دي. او ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولن ورور توقیف کړی دی. او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ډیجیټل ژورنال خپرونې په خپله یوه لیکنه کې د بروکسل پر کنفرانس تمرکز کړی دی. د لیکنې په حواله د افغانستان ولسمشر د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو له رهبرانو سره ګوري چې تر 2006 میلادي کال پورې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مالی مرستې جلب کړي. د خبرونې په باور د ولسمشر محمد اشرف غنی هدف دا دی چې له دغو مالی مرستو د جګړه ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره کار واخیستل سي. د بروکسل کانفرنس د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د بلجیم پلازمینه بروکسل کې جوړیږي. په دغه کانفرنس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازي برخه ولري. ډیجیټل ژورنال خپرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل سوي لیکلي د افغانستان مالی ملاتړ مهم دی چې په افغانستان کې نوي ستراتیژیک بدلون، ثبات او احتمالي سولې ته زمینه برابره سي. خبرونه زیاتوي د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري ودې په باب تر یوه حده خوشبيني څرګنده کړې ده. خبرونه د اروپایي ټولنې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي د مخکنیو ادارو په پرتله د ملي یووالي حکومت لخوا د اصلاحاتو بهیر د پام وړ زیات سوی دی. د خبرونې په باور افغانستان د ښځو د حقونو، د اداري فساد ضد تدابیرو، د اضافي عوایدو ټولولو او نورو برخو کې هم پرمختګ کړی دی. ډیجیټل ژورنال په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ خبرو ته هم اشاره کړې ده. په لیکنې کې لولو شغلی غنی وویل د بروکسل په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره پر خپلو اقتصادي تعهداتو بیا ټینګار وکړي. خبرونه د غرض د ولسمشر په حواله لیکلي چې ویلي دي د بروکسل غونډه دوی جدي ارزوي. هفنګن پوسټ ورسپانې بیا د یوې افغان انجلۍ سونیتا علیزاده په باب لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه دغه افغان انجلۍ له کوچنیوالي هیله درلوده چې یوه ورځ ښه سندرغاړي سي. ورسپانې لیکي علیزاده چې کله 14 کلنه وه د تهران د کډوالو په یو کم کې د صفاکاری په توګه کار کاوه. د لیکنې په دوام راغلی د سونیتا علیزاده هیله دا و چې د خپل خوښې سندرغاړو مایکل جاکسن او ریحانه غوندي لویه هنرمند سي او د ستونزمن ژوند له کډوونو خلاص سي. هفنګن پوسټ لیکلی د فلمونو ایرانی لارښود رخساری قائم مقامی له علیزاده سره په همدې کمپ کې وکتل. د ورسپانی په لیکنه دا کتنه هغه وخت وسوه چې د سونیتا علیزاده کورنۍ غوښتل هغه افغانستان ته ستنه کړي او د 9000 امریکایي ډالرو په بدل کې چاته واده کړي. ورسپانې لیکي مقامی تصمیم ونیو چې د سونیتا مور ته $2000 ورکړي او سونیتا په ایران کې وساتي. په لیکنې کې راغلي په دې قضیه کې د دخالت له کبله د مقامی تصمیم ځینې بحثونه وپارول، خو سونیتا له دې تجربې ډېر څه زده کړل او د نجونو خرڅولو په نامه یوه سندره یې آماده کړه. دغه سندره د رخساری قایم مقامی په لارښوونه جوړه شوې ده. د ولسی جرګې ځینې غړي او پوځي کارپوهان له حکومت غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي وایي د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د ورته پیښو سبب کیږي. ابراهیم صفایی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په یو شمیر جنگ ځپلو سیمو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له امله د پوځیانو او ملکي کسانو وژل کېدو اندېښنې راپارولې دي. ننګرهار، زابل، فراه هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو له امله پکې یو شمیر ملکیان او پوځیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د یک شنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي او دفاعي ادارو نه وغوښتل چې د هوایي حملو د ترسره کولو پر مهال له پوره دقت نه کار واخلي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي وایي د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو ترمنځ نه همغږي د ورته ناوړه پیښو لامل کیږي. د دغه کمیسیون غړي سیمین بارکزی د دغه موضوع ترڅنګ د یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه هم غږیږي.
یو دا چې د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو او هغه څوک چې د بی پیلوټ الوتکو عملیات ترسره کوي د دوی ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوهم دا چې اوس وسلوال مخالفین د خلکو له کورونو نه ګټه پورته کوي. په خوشنۍ سره چې په کلیو کې موږ د ورته پیښو شاهدان یو چې طالبان او د هغوی مشران د خلکو له کورونو نه ګټه پورته کوي.
خدا ننګرهار د ملي اردو د سلورو ملي واده 201 سیلاب کلی اردو قومندان محمد نسیم سنگین وای دغه حمله د تیری ونی پورسیو کی د بی پیلوټ الوتکو له خوا د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کی په داس حال کې تر سره شوی چې د داعش د یو شمیر کسانو د یو حاجی په کور کې چې نوې له حج نه راغلی و سنگر نیولې وو. خدا کورنۍ چارو وزارت په خوانیم راستیال یار محمد یارمن به ازادي رډیو ته وویل دولت په هغه سینو کې چې ملکیان پکې ژوند کوي د هوایي حملو اجازه نه ورکوي.
په هغه صورت کې چې د غیر پوځیانو شمیر ډیر وي د دولت لخوا د هوایي حملو اجازه نه ورکول کیږي. خو په تاسف سره چې ځینې معلومات سم نه وي باید په دې اړه دقت وسي. البته غیر ملکي کسانو ته تلفات سخت دي خو باید تلفات کم سي.
د غیر پوځي کسانو د وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او روزګان ولایتونو کې یو شمیر امنیتي پوځیان هم د هوایي حملو ښکار شول. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د دغه حملو په اړه دوی سیړنې کوي او هیڅ هوایي حمله به همغږي نه دي ترسره شوي.
په وزارت او د قاتل ملاتړ هوایي ځواکونه باید په همغږي کار وکړي او تل دا کار کوي.
په هوایي حملو کې د غیر پوځي کسانو وژنه کومه تازه خبره نه ده، بلکې په تیرو لسو کلونو کې په لسګونه ورته پیښې رامنځته شوي چې حتی دغو پیښو د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا سره په ټکر کې راوستې. سیاسي کارپوهان هم وایي چې اوسنی حکومت او نړیوال باید د ورته پیښو مخه ونیسي، کنه نو دا شان پیښې به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reform. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat da munsajama adakmand
da seshambi aw charshambi pawrazu da Brussels da conference par la azadi radio khabar shay.
د بروکسل کانفرنس سبا او بل سبا جوړیږي چې ازادي رادیو به شیبه په شیبه په دغه کانفرنس کې د ورستۍ پرمختګونو په اړه تاسو ته ورستۍ معلومات درکوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې سوی دی، نو باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. نوموړی د ازادي رادیو له مشال څنګ سره په مرکه کې دا څرګندونې کړي. جزئیات د ګلایاس راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د سارک سازمان غونډه کې د هندوستان او نورو هیوادونو د ګډون نه کولو پریکړې نه ښکاره شوه چې پاکستان په سیمه کې یوازې شوی دی، نو باید خپلو بهرنیو او کورونو چارو پالیسیو کې بدلون راولي او په دې موخه د ټولو سیاسي ګوندونو مشران راوغواړي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي.
هندوستان او بوتان او بنگلادیش او افغانستان دا په یو ډول نو ما ته چې اوس باید وخت دا چې پاکستان دا ټول سیاسي ګډون راغولي او کرا پاکستان اندرونی پالیسي دي او کرا پاکستان خارجي پالیسي ده چې څنګه به دا سره نو په یو کې چې کوم ځای کې چې یو چې راځي موږ حل شو چې یو ګاونډ دې ته نه دی تیار چې موږ سره دې پدې شي.
اسفندیار ولی خان له افغانستان سره د پاکستان د پیچلو اړیکو په اړه ویل چې په خوا هم قام پرس ګوندونو مشرانو یو هڅه کړې وه چې افغان ولسمشر یې خبرو اترو ته تیار کړی وو. د ویل چې دوی اوس هم تیار دي خو چې ورته اختیار هم ورکړل شي. نو موړی په دې اړه زیاته کړه دا عوامي نېشنل ګوند مشر د پښتنو د شناختي کارډونو د تصدیق د مسلې په اړه وی چې په دې معاملې ټول قام پرست ګوندونه یو دریز لري او په دې لړ کې مرکزی حکومت سره په تماس کې دي. نو مور ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې افغان ټکي ستو وای او همدغه غلط فهمي لوجې پښتانه ځپل کیږي. له قبایلي سیمونه د بیکور شو او په افغانستان کې میشتو کډوالو په اړه اسفندیار ولی خان ویل چې په زور د شړلو ندي ډډ وکړل شي. نوموړو په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو لپاره ده چې د کډوالو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
پموردل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې په سیمه کې یوازې سوی دی. بلخوا په ورستیو کې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستانی او هندي ځواکونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلې دی. د هند پوځ وایي افراطي وسلوالو ډلو یو ور بیا د کشمیر په شمال کې د هند پوځ پر یوه کمپ وسلوال برید کړی دی. د دې حملې په اړه ډیر جزئیات نشته خو له دې مخکې په همدې سیمه کې د هند پوځ پر مرکزونو وسلوالې حملې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې کړې وې. احمد تکل او نور جزئیات.
هندي چارواکي د افراطي اسلام پالو ډلو لخوا پر خپل پوز د ډزو خبر په داسې حال کې ورکوي چې یوازې څو ورځې مخکې 19 هندي پوځیان په یو ورته حمله کې ووژل شول او ورسره د پاکستان او هند پاړیکو کې سخت کړکیچ راغی. رویټر خبری آژانس د هند د پوځي ځواکونو د یو ویان له قوله لیکي چې وسلوالو تیره شپه د بارامولا په نوم په سرحدي ولسوالۍ کې د پوځ پر مرکز ډزې وکړې. د بارامولا د پولیسو یو مقام امتیاز حسین رویټرز خبری آژانس ته وویل د پوځي مرکز ته نږدې د هندي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سیمې یو اوسیدونکي عابد نبی ویلي چې د درنو چودنو او ډزو آواز اوري. په سیمه کې د هندي پولیسو یو افسر سید جاوید مجتبا ګیلانی اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا وسلوالو به د سرینګر په 50 کیلومتری کې د پوځي مرکز ته د ننوتو هڅه کړې وي کنه. د دې جګړې د تلفاتو په اړه هم تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هند پوځ درې ورځې مخکې وروسته له دې چې د یوری په نوم پر پوځي اډې وسلواله حمله وشوه په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې هغه پوځي عملیات پیل کړل چې چارواکي د عملیاتي حملو په نوم یادوي او وایي چې په دې عملیاتو کې د تروریستانو ځالې ویجاړې کړې دي. پاکستان وایي چې داسې کومه حمله نه ده شوې او وایي دوه پاکستانی سرتیري له هندي ځواکونو سره د معمولو نښتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د هند د ادعا د ردولو لپاره وړمه ورځ یو شمیر بهرني خبریالان په یو هلیکوپټر کې په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته چې د پاکستان او هند سرحد ګڼل کیږي بیولي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د پاکستان د پوز د ویان جنرال عاصم بجوا په ګډون جګپړو پوزي چارواکو بهراني خبريالان د هغې سیمې 2 کیلومتر واټن ته بوتلل چې هندوي افراطي اسلام پالو د پوز پر څلورو مرکزونو حمله پکې وکړې. هندوی پاکستان په کشمیر کې د هغو افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې وخت نا وخت د هند پر پوځ حمله کوي. افغانستان هم پر پاکستان ورته تور لګوي او وایي چې وسلوال طالبان افغانستان ته د تروریستي حملو لپاره استوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه رو جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. که د تاسې په تلیفوني پیغامونو کې دغه مشخصات نه وي نو د تاسې تلیفوني پیغامونه نه خپروو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، نو ډېر به مو نه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس وار ورسېد دغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زادل صابی د پاروان ولایت د کوی صاحب د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدون کزما ورو سنامه د رضا خان څنګه کاله کیږي چې بیداره کړي یا د ایران په خپل او د ددان یو اعلان او ری مهرباني دي کې بریښنا مړه دي څنګه وای 0 5 8 2 9 1 و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه محمد کبیر له غزی خبرې کوم. ما یو دوست نام دی محمد وزیر چې اصلا د میدان وردګ و ده او صادق وظیفه یې په مجاهدین ملاریا کې درلوده. دا ډېر وخت کې له اوله چې خبر اول نه لرم پیلم په غزی کې په کابل کې اوسي هېڅ څوار مې تلیفون وکړه. اول نه راته معلوم که چېرته دی یا د ملګري یا بل څوک دماغ غږاري نو ما ته دې په دوه نمره باندې تلیفون وکړي 0 5 5 9 9 2. نمره بیا تکراروم 0 5 5 9 9 2. والسلام.
سلام علیکم، زم الله شهزاده د غزنی ولایت د مکر ولسوالۍ د چارکلا و د کلي اوسیدونکی یم. چې یو زوی مې ده د کاري په نامه عبدالکاری نوم ده، مشهور په کاري، چې دا ډېر وخت کې نادرکه ده او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو که چاته د ده په اړه معلومات وي انعام هم ورکوم او په دا شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 5 4 0 4 9 4 5 3.
الو السلام علیکم، ما نوم خیسته خان ده د کربلا ولس غزنی ولایت کربلا ولس ولایت حضرت تماس کې ما زما یو غیدا نوم فضل احمد ده د یونیم کارکی کې سیورک ده په ایران کې په شهر مهرباني بومې کم بیا په ټلیفون نمبر دا غدي 0-24-9-6-9-2 دا کار چا دا پته راک ډیره مهرباني به خدا په امان ډیره ډیره مننه
معلومات
بل السلام علیکم، زما نوم نذیر احمد ده کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی، یو کال کېږي چې د خپله کوره څخه لا درکه سوی دی. سید علي نمیر د سید رسول اغا زوی دی، د کندهار ولایت د بچخانو د لسمې ناحیې اوسیدونکی دی. که څوک په اړه معلومات لري پر دغه تلیفوني شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-5-10-
ارزګان د کیګران ولسوالۍ څخه سره په لاین کې یم. زموږ سړی دا ډېر وخت کېږي چې ورک دی د عثمان په نامه. زه د منارې له کلي څخه سره په لاین کې یم. په دغه شمېره ما ته زنګ وي 0 1 0 8 1 0 4 په دا څلور نوې شمېره ما سره معلومات ورکړي. کچیرې زما خبره زیات رسېږي دغه مستجر تر دې را سره په لاین کې کچیرې په مابه کې کارکوونکي د معلومات وسري کې مستجر تر دې خبره کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صفت الله د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د تره زوی امین الله ولاد عبدالبصیر ولایت غزنی وسوالۍ خوږیانی شپږ میاشتې کېږي نادرکه سوی ده. دای شپاړس کاله عمر لري. که دی په خپله د مونږ غږ اوري او یا نورو دوستانو ته په دې حکله معلومات وي په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي 0 1 2 4 15 16 1. شماره بیا وایم 0 1 2 4 15 16 1.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000420 1 4 15.
ما یو انډوال دی ورک شوی دی عظیم میزی د روزګان ولایت کې. چا ته معلومات چې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 1 1 0 3 4 9 3 2. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه امیر محمد یم. زما یو زموږ یو قریب دی سیپلان میشه. دا ډېر وخت کېږي چې ورته دا 4 15 کاله کېږي. نوی ځوان دی سری راغلی ده چې هر چا ته معلومات چې په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 1 3 8 0 8 4. السلام علیکم. د خدای په امان.
الحمد اکبر کندهار ولی ثقافت رحمۃ اللہ نمیر معلومات
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د دای چوپان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان میری شل کاله کیږي بوک سوی ده. نو که ارم دی د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د جموزو د کلي اوسیدونکی ده. نو که ارم مسلمان ورته د دبه عقل معلومات هم دی و دغې شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمیره زل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. په اخري کې د ژوندۍ د ازادي راډیو ټول خبريالان او کارکونکي هغه که بهر کې دي که دننه په افغانستان کې دي، وسلام ستاسو کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار وسلام.
زه خان د داوود زوی د هلمند ولایت ګرمسی ولسوالۍ د خروټو د سیند د اصلاح جان له کلي خبره کوم. زما یو ورور رک دی د پیروز په نام، د اعصابو تکلیف لري. که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 4 8 1 8 5 9 9 9. یا دې د ازادي د راډیو سره د معلومات ورکړي، ډېره مهرباني. زه دغه شماره بیا درته تکرارم 0 4 8 1 4 9 9 9.
زه حاجی مجاور د ولایت د کاپیسا نه خبرې کوم. زما یو زوی دی چې اورس میاشتې شو پیځې وانانه لاسکه شوی دی. مور یې لاس نیمېږي که چا ته بس دغه شماره باندې
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپاش یو دوا سپر یو و سلام.
الو السلام علیکم. نیمه محمد عارف چې کندهار ولایت څخه مکتمال نیولې ده. زما د خاله زوی ده ایوزی محمد نومېږي. دغه یویشت ورځې کې د خپله کوره نه درکه ده چې څوک په اړه معلومات ته دي یا څوک پېژني یا چا یې لیدلی ده. زمونږ سره چې په دغه شمېره چې ما ذکر کړي 0 شپږشته 319 او شریم لري او دی اعصابي سیستم خراب دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري نو څو سره چې په دغه شمېره ته ما ذکر کړي او هر مسلمان ورته ازادي راډیو اوري باید چې دغه شمېرې ته زنګ راوړي چې چیرې په اړه معلومات ولري او شریم لري چې مور کار یې په انتظار دي ورته ډېر ورته خفه دي. نور من وخت نه نیسم. د خدای په امان. السلام علیکم. ښه ورځ ولرئ. الو السلام علیکم. نوم یې محمد عارف چې کندهار ولایت څخه مې تماس نیولی ده. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم، خصوصا د کوڅو اجزانو پروګرام ته. زما د خاله زوی ده، روزي محمد نومېږي، د یویشت کالو ده، او د ګلبجین زوی ده. د هغه شل ورځې کېږي چې کور ورک ته که هر څوک چې ده په اړه معلومات لري نو 0 شپږ شپېته 319 شمېرې سره چې تماس ونیسي شلینیم لري.
زه حاجي عبدالقیم اسکزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیچ بارډر څخه سره په تماس کې یم. زما بچی ورک دی، د 15 کالو دی، نوم یې بارام دی، په رنګ سوربخون دی، 2 میاشتې کېږي چې د کور څخه لاپته شوی دی. د خدای د رضا لپاره زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0 اویا 2 اویا 10 1 10. بله شمېره ده 0 اویا 10 9 15 18. بله شمېره ده 0 اویا 8 اویا 3 2 1 1.
امیرزه صاحب ته سلام وړاندې کوم. زه مرایت مشهور پامیر محمد د شبرغان د ولایت د جغسای د زرګرخانې څخه. زما یو زوی د عمران په نامه شپارس کال عمر یاده داشپاش کال کیجی د جساد زرغرخانی د مدرسې څخه د نرګل د کور څخه نادره کڅوای ده نو نی عمران ده هر چاته معلومات دی عمران په نامه باندې یا له چا سره وی یا باندې یا په داخل یا په خارج کې یا خود عمران اروی لطفا دې ماته په دې نمبر معلومات راکې صفر ناریا څلور سوه واریا درویس اته پنځوس شیرینه ورکول کیږي وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامو مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار